نه داستان را لمس میکردم او وشته
خو زغره خپل په زندان کې نو
خب خو ژوند دی بس هغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول د کار مې اور
هغه ژوند دی دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي کې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخت بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبورې سوک
پچله دې زی وزي قتل خونه کې
یا نور بس توبه مې هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي په اسانۍ وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خدا دې سي دې کوو هغه هم کدا چې کار وکړو زایل تدې بس زندان کې بل څه خونه و دغه غوښتنه دې من سم کار وکړي سبقان وای
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کېږي کیسې تر قتل رسیږي
د ډېر د سیزن نن چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډیر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت په ورسره کې نو هغه رجګي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډیر دردون کې دی تربونیت دغه یعنی سل پیسه د رول کلري یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایما تربور دی الته نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس که یې ماته تیزه خبر وکړه یې ماته پیغور وکړه نو دای دی پیغور بدل یا کست په مشتلو باندې یا په ژلو باندې کوي
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره دوی ډېر زر احساساتي کېږي بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژله هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان په کې مړ شي اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله د ماته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روان وم او توپک هم راسره و نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان و چې دغه ته ځوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه یې مخته خوصه کوي نو قتل چې د هغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه سیزن سړی وکړي
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا دا ابدی به دای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده البته ځان د وزل حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چای او کور جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا چې قتل ته کړي هیڅ بل ګناه ته به نه ټاکي
نور افضل عبد وایي لا چا سره که د ځوانانو یو ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپل پولیس سارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي خاله چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوونکې نه وي
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نشي ګرځېدلی کورنۍ یې په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي
دشمن راغی دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا ما خپل تور کړه غرور پزړ کې ما تخدایا
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه پوهیدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخیږي. یعنی که چیرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي، نه کېدی شي سبب بل څوک مو چیرې کزم داسې کار وکم یا به پیسې ورکم یا بنجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم داسې دوام کوي، نه قتلونه به نورم کیږي، نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترین لاره د حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له سارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې داخليږي په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایو موږ لرو او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی، نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګې باندې چې یو څو سپینګری هغوی راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه یې انجلۍ ورکي په بدو کې. دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراشي قتل وکړي او بالاخره زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازا کود که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری قانون نوزر نگرنل کیگی، پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه تبرشی. مثلا یو چوک دا یو مشکل رو سره لری ورزی دی حوزی مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی، سارنوال تا دی اطلاع ورکی چرا شو رو رزده سری سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کرده. یعنی حتی که یو چوک مر هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجع ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته په هر حالت سره چې مخامخې ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د سوانانو نه، د ماشومان نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي. یعنې هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې ته هم د پای ټک ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
ستر کو بلا واخلم جانان زما ود زک